خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپې باندې ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب څنګه چل دی په هرات کې؟ و مو ریدل چې ښاریانو جشن نیولای د سلما د بند پروژې په خاطر.
بله سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه ای از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندهای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چش شدید آغاز شده، این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان فرودن دهل و سرما در داخل این هجوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادند و بدل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چین شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلفی از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در بوشهرگه و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از اینکه پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چه سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800,000 متر هکتار زمین در آبیاری میکنه و حدود 2 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د سه شنبې په ورځ یعنې سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر وردګ نظر وپوښت. ډاکټر وردګ په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی، مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. کومو په یادو 100 کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېر موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړه شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پوخوالي پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځانو سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو هم په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خو خپل د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمۍ چې په دې سیمه کې من سره راغلي دا د پلان له مخې دي تصادفي عمل نه دی. شوی له افغانستانه شوی وه په اروپا کې مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مانی چې په 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حمله پلان طرح شو. یو اوسې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شو او شریکان شوي د افغانستان او شو عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه داسې فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریا په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي. چه مثال په توګه باندې دروپانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوی باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس دا وده ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم هرتوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، که فرض کړو دغه تیوري ومنو، دا تاسو چې مخکې استدلال پرې وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دي؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټولو د ډول جرنی کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري، او هغه په د ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترېنه راووځي. چې مثال په توګه باندې مو ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د یو خاصې حلقو سره ارتباط ولري، په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي، او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسا کې میشت افغان کارپوه اکبر وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواري کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هوارې کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خپرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا همغږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله ځي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني، ټول به څېړي او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالۍ کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل شامل دی د مارچ په اتمه خپل لوبي پیلوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبي وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال پنځه لوبي وګټلې، دوی بایلودي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي. راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زیمبابوې په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای ځو. ښاغلي سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلئ او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړه البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړه شوې وې. دوه کتابه دي چې یو دی انا تر وین لاندې دی تورنتو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړل او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم وي. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه و. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې و، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدل لیکوالو ته ډېر څه ورکوي، رهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډېر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه و چې باید په پښتو کې هم وژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډېر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سحر صاحب، تاسو ویل چې پریکړه همداسې وشوه چې له پښتو نه به دري ته او له دري نه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پریکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو وارې چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دور د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو، د هېواد دواړو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما دوه سره ولوستل.
ډېر لنډ راته ووایي سحر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
بله، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته شی ورسول شي، البته په ښو الفاظو باندې ورسول شي، او لوستونکی پوه شي چې شی ورته لیږل شوی دي. البته امانت پکې پکار ده، خو په هغه اندازه باندې چې لوستونکی سرګردانه نشي او لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته خو تر هغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او شاعر او ژباړونکی علمګل سحر و چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کول.